خیر خراب دی و لار مرگون هر چه موجود دی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او ځورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلمه لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي، دا کډوال چې پاکستان کې له نیولو او ځورونې سره مخامخ دي، تر ډېره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلنده تښتېدلي. طالبانو بیا تر پخوا تر دې دا رد کړي چې ګواکې دوی دي د افغانستان د پخوانی حکومت له یو شمېر کسانو سره ناوړه چلند کوي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون القاعده او ټي ټي پي غړي فعال دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت اوس ویلي چې په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله فعال حضور نه لري. دا ادعا داسې مهال کېږي چې داعش په دې وروستیو کې په بدخشان کې دوه خونړي بریدونه وکړل چې د طالبانو د دوو لوړپوړو چارواکو په ګډون شل کسان پکې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان کړی چې د سیمنټو د پنځو لویو فابریکو په جوړولو سره به د هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي. او یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق ویلي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې له شپږ سوه پنځه اویا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلي، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را د غاړې دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وړل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیايي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشارې سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی، شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات ته دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسیدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سوج انسټیټیوټ یا USIP په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونیسي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله چې سږ کال یې په خپله مځکه کې غنم کرلي وایي سږ کال یې چندان عاید نه دی ترلاسه کړی او آن دا چې خپلې لګول سوې پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل چیله نه جوړیږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سره جوړولی. په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریخ پې واړول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه شي کېدلی. بیا کې ومې وکړې د خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمي ټو یو بل شان خو دې نه شي برابر. د اسلامي امارات هم غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو ښه موسسات برابرې کړي، یو دغسې تخم راته برابر کړي چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سوج انسټیټیوټ په راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوې، د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نور هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او د لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړیستل شي، او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینامه له سیاسي برخې له مسؤولې سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدیل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې یې د طالبانو له حکومت سره د مستقیمه مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي، او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغېزې کړې دي. دا چې دا ناوړه اغېزې څه دي، د دې ناوړه اغېزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغېزو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغېزې لري.
عمده اغېزې یې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریانو څخه مالي منابع وځي، کله چې مالي منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي، ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلېدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلېږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپله د ټولنې د اوږو بار هم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغس د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د عرضې او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوب سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیوادو وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې کار چول کیږي، د خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس او اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي تر څو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزم داده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی ده. دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخته کیږي، ځکه تر ارقام نه موجود، هلته کاري ساحې نه معلوم، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شخصونو د غو په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د وجې څخه، دغه ټول چې دی د دې کنټرول او د مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کیږي.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې شور نه کړه. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لار هواروي. تاسو دې خبر ته په څه نظر ګوري؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټي پکشي کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکشي کوي. خپل دولتونو چې دغه سي خدمات موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوی دي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخواني بشل سوچي، یو د نشي بوټو کشتي، یو د نشي موادو تولید دي، بلې قاچاق دي، یا بلې استعمال دي. ستاسو په نظر باندې په دغو څلور برخو کې کومه برخه دې زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي هغه د دې بوټي کښت دي، ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي. او هغه د بوټي په کښت کې کم کاري قوه او کم انساني انرژي مصرفیږي او کم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی. او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډیره پرې پله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بینه څخه ولاړې شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کم بزګران، کم کروندګر او کم نور کسانو چې په دې بخښ کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوي تامینولې، تر هغه وخته پرې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلي لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوي پوره کوي، دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرستې کیږي.
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو یو نوی سازماندهي او یو نوی سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوی شکل ورکونی او لوري ورکونی ته ضرورت لري، چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په امژغي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ ارقامو ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه یي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنیو څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړي چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دې راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار، دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفیقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دو میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دو میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفیقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کاري مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په احتیاج ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. 15 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د متادینو د درملنې د روغتیایي مرکز کارکونکو کې ارواپو متی الله وزیر وای احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي له اولادونو سره بد چلند کوي او اندا چې نشي کولای د هغوی خوراک کالی او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې ځینې پاتې کیږي. اکثره وخت زاړي او یا هم پاندېښنو کې ډوبوي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا د ژغورلو لاره به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی بنا جارم دیت مورون و مرگ لغم دی.
آقوی دی خدای او بخی تو وست مجاره مری پشاره بیرت نشوندی کیگی.
زد دوکان داده دغلا پان رازم چه گونده پامی او پا برشی، خدا غم دیر ترون دی تو لورس پا جارا را باندی تیرشی.
نو داغه پی که خود دو میاش دی کی؟
دو میاش دی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه، خدای تصور وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس بس وانی مرگرونه پا خوب که ویدم.
خیر اوز خواه خواه استاپ جاره بیرتا نراجوندی کیگی، خدایتا صبر وکر.
تول دوستان را تا وایی چه صبر وکر، خود صبر که اول دوم راسانه کارم نده. زد دوم را لوی کم یوازی تسنگ ایر کم.
نو ولی یوازی؟ شکر ده پلار، مور، میرمن، بچیان او نور رونه لری.
هر سوک بل زی لری، دورونو زی بل سوک نشیده کولای.
اجمالا سه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولی جاری؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه جاری.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایس په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته مجیبه سړی یې، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څوک هم نه مېرېږي، نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهاره ایسې مې 500 دانې سګرټ کولی دي.
دا هغسې سګرېټ نه دی چې تا څکولی دي، دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا سنگا سیگریت دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه بیا به پخپله پوه شئ چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
او واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دا چوکی کی نا
سما ڈاکٹر صاحب دا دیکھی نستم
خوا س تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زد ایروین عملیم اوز غرم چه نزان علاج وکم.
خواه تا کیسه وکا چه سنگ عملی شوی؟
دکتر سیب کیسه درسی و چه لس کالمخ کمی دو رونو موتر تکر کن او دوار او وجل شول.
ده ده او بخی. خواه بیاسه وشو؟
ما دا غم نشو تغبلش دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو تمی مخکنه.
نو سنگ شو بیا دی غم هیر شو؟
نه ڈاکٹر صاحب غم هیر نشو بلکه سل نور غمونه می هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان می درلود هغه می هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره وګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې را پاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی مه ژاړه، خدای به خیر کړي. ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کښې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب ځواني مانی نوره نه را پاتې، هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کښې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دادا کومی پیاله بنگلی چه نشه مستی دادا گومی پیالے بنگ دے نشے پر کی مستی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے شاباش پر کی نتی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے شاباش پر کی نتی دے باب تمی شاخ بازے سنغ مایم تمی سازے در باب تمی شاخ بازے سنغ مایم تمی سازے
زمو خامیم مستوریه ز آهن تمی آوازه ز نغمایه تمی شما ز لمبایه زجی شما ز پتنگ تمی پروازه ز لمبایه زجی شما ز پتنگ تمی پروازه ز مجنون تمی جنونیه ز محل تمی ممتازه سمجھن تمی جنون یہ سمحل تمی ممتاز دادر گومی پیالے بندے چھ نشے پتی مستی جی دادر گومی پیالے بندے